راوتلی دي. مرګ جوړ نه لري خو کورونو ته زیان اوخته دي.
د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ په سالنګ او اتلسو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړی و. د دغې ریاست په اعلامیه کې ویل شوي و چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، پروان، میدان وردګو، غزنی، بامیان، دایکندي، هرات او سالنګ کې نسبتا د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه شوې وه. د دې ادارې د هغې اعلامیې له مخې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې، په ځینو ولایتونو کې له 10 تر 15 میلی مترو پورې د اورښت امکان شته. د بغلان په دهنه غوري ولسوالۍ کې د سیلابونو د راتلو پیښې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هرات ولایت د څو خونړیو زلزلو او له هغې وروسته د زلزلو د ټکانونو شاهد و. په دې زلزله کې تر 1500 ډېر کسان مړه او تر 2000 ډېر ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د تازه شمیرو له مخې د دغو زلزلو په پایله کې شاوخوا 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر یې 10,000 کورونه په بشپړ ډول نړېدلي دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو 4 ساعته.
په غزه ترنګه کې پر سیمه ایز وخت سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځې اوربند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي تنظیم ګڼي. دا لنډمهاله اوربند د فلسطیني بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د اوربند تر نافذېدو وروسته غزه ته د بشري مرستو لارې روانې شوې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په غزه کې د نږدې او اونیو له جګړې وروسته دا لومړی وار دی چې یو لنډمهاله څلور ورځنی اوربند نافذیږي. د جرمني خبری اژانس لیکلي ممکن دغه اوربند نور هم پسې وغځول سي. پر دغه لنډمهاله اوربند د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب موافقه شوې ده چې په څو پړاوونو کې به عملي کیږي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس لیکلي اسرائیل او حماس د دې لنډمهاله څلور ورځنی اوربند اعلان د چهارشنبې په ورځ وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د موافقې له مخې به د حماس له بنده د لږ تر لږه 500 یرغمل سویو او د اسرائیل له بنده د سلګونو فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته زمینه برابرېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکلي د دغه اوربند له مخې به د غزې 2 میلیونو او 4 لک وګړو ته د مرستو رسولو زمینه هم برابره سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي اړوند چارواکي د یرغمل سویو د ترلاسه کړي لست پر جزئیاتو کار کوي. دغه دفتر په ویلامیه کې ویلي دغه چارواکي دا مهال د یرغمل سویو له ټولو کورنیو سره په تماس کې دي. د جرمني خبری اژانس د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ویان مجید الانصاری په حواله راپور ورکړی چې پرون یې په دوحه کې یو کانفرنس ته ویلي په لومړی ګام کې به نن مازیګر پر ځای وخت 4 بجې لغزې 14 یرغمل سوي ملکیان خوشي سي. د دې په وینا دغه ټول یرغمل سوي کسان ښځې او ماشومان دي چې لومړی به د سره صلیب نړیوال کمیټې ته وسپارل سي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو او ځکنیو پوځي عملیاتو کې تر 4000 ډیر کسان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچی ومینځه لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بې حاله همدا.
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. په کونړ کې د اند په نوم د نوی مجلې لومړی کڼه چاپ شو.
دولس علمی مقالې په لومړی کڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
د اکرم عثمان د فستیوال د پښتو داستان د لومړی جایزې ګټونکي خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال کوم درته پیدا کیږي چې دای کی څنګه لومړی مقام وګاټو؟ ډیر زیات نیمګړتیاوې لري. د کرکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالی شورا جوړېدو پریکړې ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار لاهد څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسه. در ماشوم لپاره هر حق تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. روانونه دوشنبه د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمنځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. دیرش کاله وروسته یې بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر 6 د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ، ځوانان او پخپله ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اندي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پرتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کوم ټلګې لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مخکښ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی ده، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپیریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې 6 لیکوال یو ځای شوي دي چې لسې ښځینه او لسې نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې 6 کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یوه برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورستیو پخو کیناسته، شاوخوا یې سترګې وګرځولې، بریتونه یې شخ کړل. غلی د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب 12 کیسې افغان لیکوالو لیکلې دي او 9 کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوې دي. د دې مجموعې یو بل کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومې شي. له خپل کامران څخه به د دوی د کیسې یو برخه واورو.
احمد وویل: وګمی، که دا د مرغۍ بچی په بل رنګ وای څنګه ښه به ښکارېدو. وګمی ضرور غبرګه کړه: له ما سره یو پاکټ نکریزې شته، رازا په نکریزو یې سور کړو ښایسته به شي. په کاسه کې یې نکریزې ورته جوړې کړې او د مرغۍ بچه یې له قفس راوویست او په ګډه یې ټول په نکریزو سور کړ. ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچه یې ومینځي. وږمې اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچه یې مینځه چې پاک شي. د مرغۍ بچه یې ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچه یې بې حاله او همداسې پروت و.
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي. د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې به هم راواړوو. د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د ان په نوم د مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شوه. په دې مجله کې خپره شوي مطالب د استادانو او د محصلینو دي. تفصیل د روح الانوری په راپور کې.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیال رحمان الله ازادي راډیو ته وویل د ان په نوم مجله کې دینی، اقتصادي، فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي.
ان د علمي مجله لومړی ګڼه ده، علمي تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه یې رسمي جواز اخیستی. د سید جمال الدین پوهنتون کې لومړی مجله ده او لومړنۍ ګڼه ده چې چاپ ته ورسېده.
ان علمی مجله 12 علمی مقالې په لومړی ګڼه کې نشر کړې او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خپرې شوې مقالې د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده. هغه وایي د اند مجلې د دوهمې ګڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځو کې به له چاپره وځي.
بل مګڼه هم چاپ ته آماده ده انشاءالله، چې ان قریب هفته دوه کې به انشاءالله سې دوی مګڼه هم له چاپه وځي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین هم خوښ دي چې د دوی لخوا کېدونکې څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي. عرفان الله ساجد د کرنی پونځي محصل.
نو دا زمونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخه اخلي د استادانو تر څنګ، او استادان خو پکې دي دي، او د هیواد په سطح زمونږ پونتون یو نوم پیدا کړی اوس. او استادان او شاګردانو ته ډېر زیات خوشاله دي په دې کې محصلینو سره هم ډېره خواري کوي. استادان طریقې او تخی چې څرنګه مقاله ولیکل شي او څرنګه خپره شي، او د خیره وای پاینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري. یو به ساینسي مقالې به تیزان لخپرېږي آن مجله، او اجتماعیات والا چې دي هغه به خپلې مقالې ځان لخپرې. پاینده کې د خیره سره دغه پلان هم شته دی.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمېر چاپي رسنۍ خپرې شوې، خو د مالی امکاناتو د کموالي او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډېر زر بیرته بندې شوې. یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکې مجلې او جریدې اوس هم وخت ناوخت له چاپ راوځي، چې له ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست جریده او مجله، د ښاروالۍ او د پوهنې ریاست مجلې یادولی شو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په سویډن کې د اکرم عثمان د درېم ادبي فیستیوال د پښتو برخې د لومړۍ جایزې ګټونکی وحید الله تنویر وایي چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. مخکې تر دې چې د ښاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اکرم عثمان د ادبي فیستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري.
د اکرم عثمان ادبي فیستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و، په دغه فیستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېریو کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې، چې د دغو کیسو له ډلې نه لومړۍ کیسه، دویمه او درېیمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فیستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې. دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو. البته د دغو کیسو یوه ټولګه چاپ شوله په سویډنۍ ژبه باندې. د دغې انتخاب او یا هم د دغې پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې،
جالبیت پکې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې یې انتخابولې د کیسه لیکوالانو نمونه نه و ورښودل سوي، یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یوه شفافه پروسه وه چې د پښتو کیسو شمیر له ډیر سو کیسو څخه پورته و، یعنی دغه فستیوال ته له ډیر سو څخه پورته کیسې را لېږل شوې وې چې له دغو ډیر سو کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله، او هغه کیسې چې لومړی جایزه ګټلې ده زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسه چې دویمه درجه ته بریالی شوله زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډېره سمبولیکه پڼه باندې انځور کړې وه چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنګر د سقوط کیسه کوي چې دغه سنګر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمایندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي، او کومه کیسه چې دریم مقام یې ګټلی و هغه هم د دو هم نوم و کسانو کیسه کوي چې په ښایسته کیسهیز نثر کې لیکل شوې وه، دغه کیسه چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي او په دې اړه مو بیا فکر کولو ته هڅوي.
له اخلي سپوږمۍ په مننې اوس به د کیلي په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکي کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره غوړسو.
هلک پنسل په لاس پر مخې پر کتابچه پروت و، رسامي یې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه. سړی چیغه کړه، ای پروفیسره. هلک وترېد، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله یې وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شوته زو سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، وربرګ یې کړه، لږ وروسته 2 بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټ یې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وښوره، د زیړ طلایي سا شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مکور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګ بدل شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ور نږدې کړه، نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي؟ هلک پنسل کېښود، غلی یې وویل، نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چیغه کړه، سپیرې ناوخته دی کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادرې دې سم افسر کړه، لاره کې به یو او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټخی نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه یې زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ورغږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته روختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو، ښځه زوړن سر په چادرې کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار باد بیرته د ښځې پر چادرې راوړل، ښځې ځان سره وښوره. سړی خوله ور نږدې کړه، مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوې؟ شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې 2 ګامه وړاندې روان و. دواړه د بازار یوې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه، زه لږ سودا رااخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده. د 2-3 پوښتنې وروسته یوې وړې میناخانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه را برسېره شول. ډاکټر وویل پرېږده چې خپله وغږېږي. سړي لمن په زنګون سمه کړه. خو ما درته وویل، ډاکټر ښځې ته وکتل، خورې څو اولادونه لرې؟ سړي وار د مخه وویل، مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړي ته نسخه ونیوله، ورشه دا درمل راوړه. سړي پر ښځه غږ کړ، جګه سپیرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه، دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل، خورې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل، ضربې وي. خاوند دې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادرې کې وښورېده، زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک سپا کو. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد، تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي، وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل، ډاکټر صاحب کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلوشي هم راته لیکلی وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل. پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه، سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل، خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت، تېزه تېزه سا یې اخیسته. ډاکټر صاحب دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل، ګوره چې بازار ته ښکته شوې، یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل، ښځې ژر په پښو چادري ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل، کور کې نوې ایښې دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړی پسې له شا روانه وه. د چادري له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد، د دوکان مخې ته په رازړېدلو زنځیرونو یې لاس را تېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې. سپی ګولټېر دی، هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلي تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. ولې له دې ځوان کیسه لیکواله به یې په تفصیل واورو.
زه چې څومره فکر کوم، کوم داوران چې دي یا د فیسټیوال دی روان کې چې دي د پښتو د برخې، زه په باور یم چې زیاتره وخت له دغې ټولنې سره نه دي پاتې شوي، په افغانستان کې زیات ون نه دی کړی. نو دا فکر کوم دوی ته د یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بله بڼه باندې داسې ښکاره شوی شی خو دا دوی ته حیرانوونکي ده چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند لري. چې البته دوی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نه شتون کې چې ما ته یو جوړ کله شي، هغه بوټونه البته چې ښځینه په خوکۍ، نو دوی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه. البته دوی دومره جرأت هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نکادان دي، هلته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي، یا دې ټولنې سره شاید دوی ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې راپیدا کېږي چې شاید په دې دلیل په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ژوند په یو عمره کچه باندې دوی نه یې مطالعه کړی، لکه څنګه چې لوی لیکوالانو راخیستی. دوی ډېر بې خبره دي دلته د ښځو ژوند او د پښتو ادب د برخې نه. دوی پکت ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر راخیسته، یا د پښتني او د ښځینه کشر باندې دي البته نرواکۍ یا د نارینه وو لخوا نه دومره جبر لاندې ساتل شوي دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپیاجت ته کېني، د ښار تصویر ورکوي، یا ښځې سره عموم کې ټیټ نه تکتل کېږي. دوی باندې دلیل باندې به
لدیش سره ډیر بد چلند کوي دا سړی، لخپل ماشومان سره ډیر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه سي نارینه هم شته چې شزی ته ووایي چې کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لاره کې چې بلې خواته به نه ګوري، موټر کې دې ټخې نه منم، او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دواړه خلري، سم او ناسم. دلته دا سړی له پایله تر اخیره پورې سم نه دی. ماشومان باندې هم چیغې وي، لیکن بیا ورته وخت کې له ماشومانو سره خبرې کوي لکه څرنګه چې باید کرکټر انځور شي، هغه څه نه دی انځور شوی.
بالکل منطقي اړخ کیسه ستونزې لري. خدای ما د لومړنیو کیسو نه یوه کیسه ده نو نه پیګم چې هغه ورسته ما کوم کې شې تلګلې او کیسه ما یو ځای تلګلې نو نه پیګم چې دوی ولې هغه هغه کیسه نه انتخاب کړو ځکه ته دوی اولیت ورته ده په دې
تنویر صاحب کچرته د کیسه جنو ټکنیکی شانو تراشم مثلا زمان ته زراشم تاسو یو ځای لیکي چې شیبه ورسته داسې وشول ساعت ورسته سړی راشکاره شو دا دقیق زمان نه دی ساعت ورسته نه څومره وخت شیبه ورسته نه څومره وخت فکر په داستان کې خو پکار دی چې دغه فاصله ډکه شي مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي دا یو زمان دی ډک شو خیر دا خو هم لا یو خبره ده بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوی دی مثلا څو ځله دا خبره راغلې ده چې ورغبرګه یې کړه څو ځله دا راغلې ده چې چادرې وشورې ده لکه څنګه چې تاسو وایسئ داسې ښکاري لکه یوه لیکوال چې په پیل کې کیسې لیکلي ما هم چې په اوله کې به کیسې لیکلې کلمات به تکرارېدل او ځینې شیان به تکرارېدل د زمان دغه مشکل ته به تر ډېره نه متوجه کېدم همداسې ده
او بالکل ما تقریبا دا کتاب دوه کاله مخکې لیکلې وه نو کله چې په دې کې اته میاشتې اووه میاشتې تېره کړې یو ملګري په واسطه مې ماته خبره کړه چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي او هلته ایمیل ورته ولېږه کیسې ورته ایمیل کړه نو درې یا څلور کیسې دې ورته ایمیل کړه ما کیسې ولېږلې خو مګر ما دا بابې زه وګڼله چې خیر موږ مبتدي لیکوالان یو یا تقریبا لیکوال نو موږ ځان ته نه ورکو خو تر شاید ما موضوع نه خلي مقام وانه خلی چا لپام دومره خې ورنه شي خو مګر کله چې واخستل ما د خپل کیسه ته البته شي او سوال غونډره ته پیدا کیږي چې دا کیسه څنګه دومره مقام وګاټو لېغنه اوس کزه په دې خپل کیسه باندې قلم را واخلم نه کوم نو تقریبا ډېر زیات نیمګړتیا لري د کرکټرونو لخوا د مکالمو لخوا د ډیالوګ لخوا د مکان لخوا د زمان لخوا
تنویر صاحب مننه د کیسو په دنیاګۍ کې په پات شو د کیسه لیکوالي لېمې ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره اور
سودا لنډه کیسه په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته چیرې پاڼې لونه بلې دي باد نه څولې زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیولا خو اوس له مکتب نه بیلایم د کور دروازه وړه بی ده پلار می وروت د خبرو غږی راځي بیرته چابک خونې ته دننه شو له هغې خوا چې راووت کمپیوټر یې په لاس کې دی له مخ نه مې سور تاو پورته شو نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولیږل پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و وړه وم هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل گیمونه می پکی وکړل فلمونه می وکتل وروسته می لیکل هم پکی زده کړل سندره می پکی اوریدلې دی وروسته یو کې می د درسونو ویډیوګان پکی کتلې لار می به تر راغی کمپیوټر ورسره نشته لمر قرار قرار لمنه ورټولوي خونه ته نه نشوم وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوي لار می د مسکا هڅه وکړه شونډې یو خوځېدې خدا چې خرڅ شو د پاسپورتونو لپاره پیسې غوښتې دي پلار د ټولو څیرې له نظر تېرې کړې هیڅوک څه نه وایي د بیا وویل همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم هلته به درسونه وایې مکتب ته به ځئ کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه نورغلې دي زه خپلې خونې ته روانه شوم د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله نن می هم زړه غواړي چې روښانه کړم د خپلې خوښې سندره پکې واورم خو د میز پر سر یې ځای تش دی
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیې کې د شبو د عالي شورا د جوړېدو خبر ورکړ یو شمیر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي دوی له ازادي راډیو سره د خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیاري کېدو غوښتنه هم وکړه جزئیات اسمت سروان پراپور کی
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالی شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغېزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژب پوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دې ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم بحث دی. کله چې ژبه د معیاري کولو لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو ویونکي ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پرتو سیمو په ګړدودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډیپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړېدل مثبت ګام بولي، خو وایي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغېزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه تمام یوازې د پښتو او دری ژبو ته نه، بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکې دوله کو اکثره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دې وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
افغانستان ساخته شوند.
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي موخه څه ده، په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکې شته که نه، په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو، خو ونه توانېدو. یاد وزارت د خپل واتساپ ګروپ له لارې یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالي شورا د دغه وزارت د کلتور او هنر معین مولوي عتیق الله عزیزي په مشرۍ خپله لومړۍ ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای موخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبری آژانس پر خپل اکس پاڼه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامنځته شوې څو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکوي. په خبر کې راغلی و چې د په دې شورا کې د طالبانو تر واک لاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علومو اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیره یو پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیلې ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال 240 ژوندۍ ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبرې کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشهیي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبرې پرې کوي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د هور سپیشل شعر د دوی په شخ
نن شپه درځم خامخا درځم نن شپه درځم خامخا درځم درځم لتا سره نن شپه تر سهار پورې په وچو شونډو په زخمی ګوتو مې لداره دلری خود درد په غې کې په ژړغونی او بې سېک آواز سندرې وایم موسیقي غږوم لداره د ډکه موسیقي نڅوم د هر ژوندي انسان لداره د به یې وغږوو د زوړ جومات ملا به غوږ د دیواله شاته وي هغه ریښتینی وفادار مین به زما او ستا له موسیقي سره جوړه ژړېږي د ژړا غږ به یې زمونږ موسیقي ته لا ښکلا وربښي د ژړا درد به یې له سترګو نه تلپاتې رڼایي پټه کړي نن شپه درځم خامخا درځم نوي رباب نوي ستار سره پوهېږې هېڅ راته ویلی نشې د درد کیسه دې هېڅ کولای نشې څنګه چې پیل کړې کیسه زړه دې راډک شي د دردونو مزي تاو راتاو شي خو زه درځمه خامخا درځمه نن شپه به دواړه خپل دردونه له چانه پټوو د موسیقۍ په ژبه په هنرمندو ګوتو پرته د چا له ویرې او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتوو نن شپه خپل درد غږوو په پخوانۍ زړه سیله افغانۍ موسیقي د خپلې مینې د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بیه نن شپه هېڅ ویره نه کړم دا مې وعده ده چې درځمه خامخا درځمه او دا مې وعده ده چې درځمه خامخا درځمه
لاخل سپیڅلی په مننه چې دا شیری په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای وو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خوست لکنو د سیمې د مشرانو یوې جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 2,500,000 افغانۍ وي. د یادې سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نور قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لري د نجونو ولور 2,500,000 افغانۍ ټاکلی دی. قومی مشرانو پریکړه کړې کچېرې د لکنو کوم کاس لدې پریکړې سرغړونه وکړي له هغه سره به ټول قوم د غم او خادې هر ډول اړیکې پرې کوي. قومی مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامېدل ختم اعلان شوي دي.
ورته موږ داسې مطلب چې 2,500,000 روپۍ بو یعنی په داخل دي لکان کې که هر څوک یې که بودیا کې که دلته یې 2,500,000 بو سیری 500,000 روپۍ به دې پورې وي چې هغه کوټه پوهېږي. خو زوم بو هغه دې خلط نه وي ماما نشته غوړي نشته وریځې نشته خلیفه نشته تونل نشته یعنی لا جوړه جمع شپې جوړه بو په هغه نوي د پور پکو نوي څلور جوړه سره د ټکرایو دا پوښتنې په خونې
قومي مشران وایي لوړ ولوار د دې لامل شوی چې د ځینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونه شي کولای چې د بهر په مزدورۍ کې هم د پیټۍ وچاپ کړي. یو بل قومي مشر یونس خان وایي
نو دې پورا چې موږ ځوان ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بلدې ته لوړ شي او دولته کوز دا بیت وکی دان ولت نو سی اخر هغه انسان دا مدا ټول شیون چې مون وسنجول او دای دې کې کټو ټپې دې کور خرڅا دې خدي ولور خو یو دې پرې دا نصیب پرې کولا ای مون ځوانون او ټول دغه سی ګرځي.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغو خښتو کې 200 او 300 روپۍ ډړۍ نشو جوړوی، خېټې ته نشو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو؟ او ډېر ځوانان دي مثال د ودونه هغه نه پاتې دي، مثال سپینګیرې شو کړي دي، مثال د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نشي.
بل لوري ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
هڅه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي، نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشرانو ځوانان خوښ دي. غواړو چې دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، دا یوه مهمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې موسی احمد شیبر په خدای سپارم.
ستا په مینا مې زړه ښه دی، نور جهان یې په کار نه دی. زما د زړه پر وسیله د ملنګ مینا سو ښکاره. ستا خبرې ښایستې ته چې په ناز راته کوې، هم ټپه یې هم غزل څنګه په ناز یې وخندل. شایستا شایستا زوانی لکه د مینې شاعری، پانس کال عمر کو څنګه پر ځان مې دا ارغو. د زوانی ورځې وشپې په انتظار کې تیرې شپې، چې د زړه کور مې د چا د لاس زړه مې وړیا تصویر را کشېږده، د ښایست نښې را پرېږده. غم یو تل زما مېلمه، ستا د یاري کمه پایده. سپین لاسونه ګوتې سرې ګرانو له ضربه لوستې، ډېر خوشاله مې زړګۍ دي چې را سره مې خپل لالۍ دي. کول دی راځي مسافر یار د جرمنی، نه باران سنه جلی اسی باندې کوي نری. تصویر کردم پر زړه په ژړا سم ورته زه، نیمه شپه ده تنهایی ده، د جانان ګرانه جدایی ده. ستا غمونه میلمانه قربانډې خورم وینه د زړه، هېرې دل دې راته ګرانه چاچا وایم جانا. زمې سول زواړ شوندا چنن جواب راکی جانا، فل مطلب پورا کړې جڑو مال نن رازی ستا پلاس کسر بنگڑی جڑو ماں توڑلا اتوڑی ستا ٹکان کود کوزے فرمائے خاوری واروے نسماس تاوڑی دا کوزے فرمائے شروع دکھانی میں جانان تیر کرزوانی وسبت بوزان تیروی مازدگر سوز ورزم دا جانان دید کلب ریردم مازدگر سوز ورزم